مشال ریډیو د پښتونخوا کې د مسپښین 3 بجې سویز بوريوال کاکړ درته پد یو ساته خبرونه کې هر کله وایم. په خبرونه کې د پاکستان او افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او شننې لرو، او د خبرونې په دومره مایک تاسو ته ونیز پروګرام رادیو مجله وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به د دې ساته خبرونه له احمد شاه اعظمي څخه وایو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، په کراچي کې پریوې ممبالې په برید کې یو کس وژل شوی او اولس نور ژوبل شوی دی. د پېښور د ترګري ضد ادارې د داعش د پمپلیټو ویشلو په تور دوه کسان نیول دي، او افغانستان ازبکستان یو بل ته د مجرمینو د سپارلو هوکړه لیک لاسلیک کړ. اوس بشپړ خبرونه. په کراچي کې د شیګان پریوی ممبړې په برید کې یو ماشوم وژل شوی او د شپږ زنانو په ګډون اوولس کسان ژوبل شوی دي. د ځای پولیس په وینا پیښتر ماشام د شار په لیاقت آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومه موټر سایکل سپرو کسانو پر ممبړې په لاسي بم سره برید وکړ. دا وخت په دې ځای کې د زنانو مجلس روان و. د کراچي پولیسو ډي آی جی مشتاق مهر په دې اړه تیر شپه رسنیو ته وویل
ہمارا فوکس ہوتا ہے مین مجالس پر اور مین جلوسوں پر.
دیوائی زمون ٹول پام د دوی لوی دستورو او لوی جلوسونو توی د شیا ټولنی چې کومي دستوری وی هغه یا خود امام باړو دننه یا په کوم شخصي زینو کی وی، او د ربیع الاول د میاشتې تر اته منیټې پورې رواني وی. چې کوم حساس زینو وی هغه ته مونږ سکیورټی ورکو، او د دې ځای هم مونږ پلټنې کوو چې د سکیورټی لپاره که پولیسو ته ویلې شوی وو نو ولې نه دا ورکړی شوی.
ژوبل کسان په سمدستي ډول د شار اباسي روغتون ته رسول سوي چې پکې د درو کسانو روغتیايي حالت مرګونی شول کیږي. د دې پیښې مواداري تر دې د مچا نه دم اخیسته. د پاکستان په سینټ کې د پرمختګ او مسوبندۍ په اړه د قائمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویل دي چې که پاکستان خپل ملي ګټې په پام کې ونه نیسي نو چین پاکستان اقتصادي راهداري په یو بل ایست انډیا کمپنۍ اوښتلی سي. له متحده قومي مومنټ ګوند سره لرونکي دې سینیټر نن له مشال اډیو سره په خبرو کې ویل چې که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی، خو ملي ګټو په مخ کې باید ملګرتیا ته ونه کتل سي. د چین او پاکستان ترمنځ د ورونو په شان ډېرې کلکې اړیکې دي، خو د کاروبار په معامله کې باید خپلو ګټو ته کتل پکار دي. چینایان ډېر ښه کاروباریان دي، او موږ ته په لومړي سر کې د خپلو ملي ګټو خیال ساتل پکار دي. د مشهدي په خبره دې راهداري ځینې ابتدایي منصوبې له دې وجې نه دي پیل شوي چې د نرخ پر معامله باندې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلاف نه دي هوار شوی. ایسټ انډیا کمپنۍ په 1950 کال کې د برصغیر نیمې وچې ته د تجارت لپاره راغلې وه، چې بیا وروسته د خپل پوز په جوړولو سره په سیمه کې د واکمنۍ بڼه خپله کړه او تر 1950 کال حضور درلود. د پېښور د ترګري ضد اداره وایي چې د داعش پمپلیټ یا تبلیغاتي مواد خپرونکي دوه کسان یې نیولي دي. یاد ادارې په یو جاري سوي خبر پاڼه کې ویلي چې د پېښور په لوسی سیمې اوسېدونکي محمد اظهار او محمد غني ولسته په وسلوال تنظیم داعش کې د ګډون د بدلنې ورکولو په تور نیولي دي. اعلامیه زیاتوي چې د گرفتار سوي کسانو دوه نور ملګري په تېښته کې بریالي شوي دي. د پېښور د ترګري ضد اداره دا هم وایي چې له نیول سوو کسانو یې دعوتي پرچی هم ترلاسه کړي دي، او د نور ملګرو د گرفتاري لپاره هڅې روانې دي. په کراچي کې د الوتکې پرېوتو په پیښه کې پایلټ وژل شوی دی. د پاکستان د هوایي ځواک لاړخه جاري سوي بیان کې ویل شوي چې نن یو تربیتي الوتکه له مسرور هوایي اډې څخه الوت وکړ چې سمدستي پکې تکنیکي خرابي راغله او الوتکه تباه شوه. د هوایي ځواک د ویان په وینا پایلټ الوتکې په وتلو کې بریالی سو، خو وروسته یې ساور کړ. د نوموړي په وینا د پیښ پلټنې پیل کړي دي. په پاکستان کې وخت ناوخت د هوایي ځواک الوتکې راپرېوځي. تېره میاشت هم په قبایلي سیمه خیبر ایجنسي کې د دې هیواد د هوایي ځواک یوه جنګي الوتکه راپرېوتې وه چې پایلټ یې پکې وژل شوی و. خبرونه لمشال اډیوس خاوري. افغان حکومت له سعودي عربستان غوښتنه کړې چې د سولې په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. د افغانستان د اجرایي ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن په ریاض کې د سعودي د وزیرانو شورا له لومړي مرستیال او کورنی چار وزیر سره د لیدو پر مهال وویل چې افغان ولس د ترهګرۍ د اصلي قربانیانو په توګه په ټول توان سره د دې په ضد مبارزه کړې، او هیله لري چې په دې لړ کې د سیمې په کچه جدي همغږي رامنځته شي. په این حال کې د سعودي عربستان د وزیرانو د شورا مرستیال اعلان وکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره همکاري ته چمتو دي، او ترهګرۍ د وجدي ګواښ په سترګه ګوري. ملګری ملتونو په افغانستان کې د داعش له لوري د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما په بیان کې په ځانګړې توګه د شورا پر مراسمو او دغه راز په کابل کې د روښنايي غورځنګ پر مظاهرې د داعش حملو ته اشاره سوي چې پکې شاوګړې په نشه سوي دي. یوناما په خپل بیان کې د هغې ستراتیژي پر بشپړېدو او عملي کېدو ټینګار کړی چې له مخې د تاوتریخوالي مخه ونیول سي او د مذهبي ډلو او نور وګړو حقونه تامین سي. افغانستان او ازبکستان یو بل ته د مجرمینو د سپارلو هوکړه لیک لاسلیک کړ. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلي چې دغه هوکړه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا لاسلیک شو. په دې اړه چې دا مهال څومره شمېر افغانان د جرمونو په تور په ازبکستان کې بندیان دي کره معلومات نشته. خبر پاڼه زیاتوي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم دا ډول ازبک سیاله وغوښتل چې د شنګهای همکاري په سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره ملاتړ وکړي. ښاغلی ربانی د اسلامي همکاري سازمان د وزیرانو شورا په 23مه غونډه کې د ګډون په هدف په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی دی. خبرونه له مشال رادیو خاوري. روسي پوز د شام په محاصره سوي حلب ښار کې د 2 ساعتونو لپاره اوربند اعلان کړی خو امریکا دغه اقدام غندلی او هغه ډیر ناوخته بلل دي. روسي جنرال سرګي روتسکووي ویلي د روس او شام ځواکونه به د رواني اکتوبر میاشتې پر 6مه نیټه خپل بریدونه دروي چې ولسي وګړي او سخت دریځ وسوال وکولای سي په استثنايي ډول له ښاره ووځي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو چارواکو د دې ښار محاصره سوي شمالي برخې ته د مرستو رسولو لپاره د 3 ساعتونو د اوربند ټینګېدو غوښتنه کړې ده. روسي او شامي ځواکونه په وروستیو اونیو یوازې د دې ښار د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو باندې بریدونه زیات کړي دي. او کوردي ځواکونو په عراق کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په ضد د پرمختګ ادعاوې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې کورد پیشمرګه او عراقي ځواکونو د امریکا په مشرۍ د نړیوال اتحاد د جنګي الوتکو په ملاتړ له اسلامي دولت وسلوالې ډلې د موصل ښار د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. اوس تاسو پام د موسم د حال او د کرنسۍ د نرخونو پر لور راګرځوم چې ریفت انجمې وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.60 روپۍ خرڅیږي. یو ریال په 8.40 روپۍ او په 8.10 روپۍ. یو درهم په 8.83 روپۍ او په 8.88 روپۍ. یو پاؤنډ په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.48 روپۍ. یو افغانۍ په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. په یو پاکستانی روپۍ 2.95 ایرانی ریالونه خستلې کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.5 ایرانی ریالونه خرڅیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو محکمې د وینا تر مخه راتلونکي 24 غنټو کې په خیبر پختونخوا او فاټا کې به موسم خشک وي. سبا له به په پیښور کې زیات نه زیات درجه حرارت 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 19 وي. په بنو کې 3 دېرش او 12 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 دېرش او کم نه کم 6 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. خبرونه درته احمد شاه زمی او رفعت انجم وړاندې کول. د پاکستان په کراچۍ کې 14 تن وژلې او 19 نور ټپي کړي دي. د پاکستان په سینټ کې د پرمختیايي کمیټې مشر او وای د کاشغر ګوادر اقتصادي راهداري زیاته ګټه به چین ته رسیږي. آیا دا لار د افغانستان لپاره هم ګټه لري او کنه؟
د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په حقیقت کې یو سیمه ییزه پروژه ده، نه یوازې د پاکستان او د خلیج هیوادونو بلکې د مرکزي آسیا هیوادونو سره، او خصوصا د افغانستان د طریقه وصل کیږي.
د لوړې کچې عدالتي کمیشن د اګست پر 3مه په کوټه کې د سوي خونړي ځانمرګ برید په اړه پلټنې پیل کړې دي. یو وکیل د پلټنو د لومړۍ ورځې په اړه مشال راډیو ته وویل
چې کوم رپورټونه رادو، کوم خلک رالو سرکار د خواسه، نو هغه بالکل د واقعي حالف بینو خبر تا غسیوله کې چې دوی بس تازه تازه دا شي کتلې، خپل فایلونه اخلاص کړي او راغلي عدالت.
د جنوبي وزیرستان د پولیټیکل انتظامی چارواکي وايي دوی هلته د عملیاتو لقبل د زیان منسو کورونو معلومات راغونډوي. طریقې کار یې څه دی؟
زمنګ تحصیلدار وی ورسره د آرمی یو نمائنده وی ورسیر سب انجینیر وی او د دې سره د علاقې ملکان مشران وی او ورسره چکم د سکول ټیچران وی.
د دې ترڅنګ یو شمیر نو ریپورتونه او شننی او ونیز پروګرام رادیو مجله هم لرو لمشال ریډیو سره اوس.
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته
د پاکستان د کراچی شار پالیا کتاباد سیمه کې پرون مشام د شیعه ټولنې په در عباس امام برګا نامعلوم کسانو د لاسي بم برید کړی چې پکې یو ماشوم وژل شوی او د شپږو زنانو په ګډون لږ تر لږه 12 کسان ټپي شوي دي. ژوبل شوي کسان په سمدستي دوګه د شار عباسي روغتون ته رسول شوي دي چې پکې د درو کسانو حالت د اندېښنې وړ ښودل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال محمد عمران نور حال راکوي.
د پیخي پر ځای د مطبوعاتو سره په خبرو کې د کراچۍ خار د پولیسو مشر یا اډیشنل آی جی مشتاق مهر اویل چې د شیعه ټولنې دستوري د محرم نورستو هم رواني وي او دوی پلټنی پیل کړي چې دلته د امنیت لپاره کوم ګامونه ولی نه دی پورته کړی شوی.
همارا فوکس ہوتا ہے مین مجالس پر اور مین جلوسوں پر.
یوه ای زمون ټول پام د دوی لوی دستورو او لوی جلوسونو ته وي. د شیعه ټولنې چې کومي دستوري وي هغه یا خود امام باړو دننه یا په کوم شخصي ځایونو کې وي او د ربیع الاول د میاشتې تر 8 منیټې پورې رواني وي. چې کوم حساس ځایونه وي هغې ته مونږ سیکیورټي ورکوو او د دې ځای هم مونږ پلټنې کوو چې د سیکیورټۍ لپاره که پولیسو ته ویلې شوي وو نو ولې نه ده ورکړی شوی. د کراچۍ پولیسو ویان قمر زیب ستی د شریف آباد تانې د پولیس چارواکو په حواله وایي چې د وژل شوي ماشوم پیژندلو د 14 کلن فراز بشیر په نوم سره شوې ده. د مجلس وحدت المسلمین لخوا جاری شوی بیان کې ویلې شوی چې د امام باړې مخې ته دغه 14 په داسې حال کې شوی چې د ننه د زنانو مجلس روان وو. د پیښې جوبل کسان د خار عباسي شهید روغتون ته وړل شوی دي او د یاد روغتون د حادثاتي څانګې مشر ډاکټر جهان زیب رسنیو سره خبرو کې ویلي چې په جوبلو کې د دریو ښځو روغتیایي حالت ښه نه دی او ځینې د معمولي درملنې وروستو کورونو ته لیږلې شوي دي. د دریا باس امام باړې مخې ته شوي د دې برید ذمواري په سمدستي ډول چا نه ده منلې. د پیښې وروستو د پولیس او نیم فوجي ځواک رینجرز مشران او اهلکار د پیښې ځای ته ورسېدل او وروستو د شپې ناوخته د پیښې وړومبی راپور هم جاری کړی شو چې تر مخه په برید کې استعمال شوي بم کې شاوخوا 200 ګرامه بارودي مواد استعمال شوي وو او د پیښې د ځای نه د بیرنګانو چرې هم ترلاسه شوي دي. بل لخته د سند صوبې اعلی وزیر د پیښې غندنه کړې او د پولیسو د مشر نه زر تر زره تفصیلي رپورټ غوښتی دی. د ذکر ده چې شاوخوا 10 ورځې وړاندې په کراچۍ ښار کې د پولیسو د ترهګرۍ په ضد مبارزه کوونکې څانګې یا سی ټی ډي چارواکو دا دعوه کړې وه چې دوی د لاقانونه ګرځول شوو ډلو القاعده برصغیر لشکري جنګوي او سپاهي صحابه نه غړي نیولي وو چا چې په محرم کې د کومې ترهګرۍ کولو منصوبه جوړوله. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د پاکستان د سینټ غړو دا ویره څرګنده کړې ده که د ملکي مفاداتو په فعاله توګه تحفظ ونه کړي سو نو د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري یو بل ایسټ انډیا کمپنۍ جوړېدای سي. د سینټ د ترقی او منصوبه بندي قائمه کمیټې غړو وویل چې د سی پیک پروژې لپاره د حکومت لخوا تر ټیکس په مد کې د اضافي درخواست سوی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې.
مشال ریڈیو سره په خبرو کې د سینټ د ترقی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې چیرمن سینیټر ریټایرډ کرنل سید طاهر مشهدی اویل د چین په دوستۍ ورته فخر دی خو ملکی مفادات د ټولو وړومبی ترجیح لري. د مشال ریډیو سره په خبرو کې اویل چې د دې منصوبې اقتصادي حلو سره 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 د پاکستان حکومت له کلتوري، ټولنیز، معاشي او سیاسي اړخ ته هم کتل وی.
کہ چائنا پاکستان کی تو ایور لاسٹنگ ریلیشنز ہے، ہم بھائی ہیں.
ما دا خبره پورته کړې وه چې د پاکستان او چین تلپاتې تعلقات دي. مونږ ورونه یو او ورونه به پاتې کیږو. زموږ په تعلقاتو کې فرق نشي راتلی خو کاروبار کاروبار وي او چینیان په کاروبار کې ډېر ښه دي خو مونږ له به هم د خپل کامی ګټو خیال ساتل وي. اوس دا پیښه راغلې وه چې د شروع داسې 15 پروژې دي چې هغه ودرېدلې دي او دا د ټیکس له وجې ودرېدلې وي. دا مسله خو هواره شوه خو مونږ له خپله فایده هم کتل وي. هر څیز په خپل ځای وي خو کامی ګټه په خپل ځای.
سینیټر ریټایرډ کرنل سید طاهر مشهدی خپل خبرو کې زیاته کړه چې د حکومت لخوا ورته وویل شو چې حکومت د دې پروژې د معاشي اړخ کتنه کوي. دوی وویل چې پیسې راتلو سره مسلې هم راځي خو که په خپلو منصوبو کې د دې خیال وساتل شي نو دا ښې نتیجې راوړی شي. د سینیټر ترقی او منصوبه بندۍ قائمه کمیټې غړو لخوا د توانایي منصوبو په اړه دا خبره هم پورته کړې شوه چې ولې د بهر ملکونو فنډنګ پیسې د دې منصوبو په مقامي سطح فنډنګ کیږي. د اقتصادي چارو کارپوه کیسر بنګالی وایي غیر ملکي سرمایه کاري معیشت ته فایده رسوي خو که یو ملک ته مخصوص علاقې لپاره اجارهداري ورکړی شي نو هغه بیا په فیصلو اثر لري. د زیاته کړه چې سیاسي اثرات خلا مخې ته نه دي راغلي خو په معاشي لحاظ اجارهداري ښکاري.
جیسے ہائی وے بننا ہے گوادر سے کاشگار تک وہ طے ہو گیا ہے کہ چائنیز کمپنی بنائے گی اور وہ اس کے
لکد گوادر او کاشگر ترمنزا دلوی سڑک جوڑے دل دی ندا وٹا کل شوا چدا کار با یو چینی کمپنی کوي او د هغې لپاره با قرض چین ور کوي نو په دې معاملو کې به هم داسې کیږي چې بیا نرخ هغه کمپنی اوچت کړي ځکه چې چا سره پکې مقابله نه وي نو دا معاشي نقصانات خو زموږ په نظر راځي او دا ممکنه نقصانات دي مونږ په دې حتمی خبره نشو کولای او سیاسي اثرات خو وروسته ښکاري لکه څنګه چې ایسټ انډیا کمپنی راغلی وه نو تجارت کې ړومبی شل کاله کولو او بیا یې سیاست کې مداخله شروع کړو نو پکار ده چې څه هم معاهده وي باید چې هغه پټه ونه ساتل شي بلکې چې هغه عام کړی شي چې چاته دا ابهام یا شک نه وي چې د بندو دروازو شاته سر روان دي
افغانستان له چین غوښتي چې د چین پاکستان د اقتصادي راهداري پر پروژه کې افغانستان هم شامل کړي په اسلام آباد کې د افغانستان د سفیر په وینا چین د دې وړاندیز ملاتړ کړی او د پاکستان حکومت د دوشنبه په ورځ ویل چې په دې پروژه کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي عصمت ساروان پرې رپورټ لري
په پاکستان کې د افغانستان سفیر وایي چینایي چارواکي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریډور کې د افغانستان د شاملېدو ملاتړ کوي حضرت عمر زاخلوال ازادي رادیو ته وویل د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د چین له سفیر سره په دې موضوع خبرې کړې
په دې روان لږ صد مخکې پاکستان کې د چین سفیر نو د ناسته درلوده سبن په دې موضوع کې مو بحث درلوده چین هم علاقه مند دی چې د دې پروژې اهمیت او په دې باور د دې پروژې اهمیت لا پسې زیاتېږي دا پروژه وکولی شي چې د افغانستان د لارې هم د افغانستان بازار ته هم مرکزي آسیا ته ورسېږي
په همدې حال کې د پاکستان د پلان او پرمختګ فدرالي وزیر احسان اقبال وایي د چین پاکستان په اقتصادي دهلیز یا کوریډور کې د افغانستان د لیوالتیا هرکلی کوي د چین پاکستان د اقتصادي کوریډور اصلي هدف لیوبل سره د سیمې نخلول او په سیمه کې د پل رامنځته کول وبلل شاغلی اقبال دا خبره د دوشنبه په ورځ وروسته لدی وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وویل د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه د پاکستان په شان له افغانستان سره هم اړه لري په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر وویل چې که افغانستان په دې پروژې کې شامل شي ممکن د څو لسیزو د جګړو له کبله اوښتې تاوانونه جبران کړی شي
د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په حقیقت کې یو سیمه ییزه پروژه ده دا یوازې د چین او پاکستان پورې تعلق نه لري د دې لومړنی اهداف هم د چین اقتصاد نه یوازې د پاکستان او د خلیج هیوادونو بلکې د مرکزی آسیا هیوادونو سره خصوصا د افغانستان د طریقه وصل کی
د پاکستان د پلان او پرمختګ د فدرالي وزیر په وینا تر دې وړاندې ایران او سعودي عربستان هم په دې اقتصادي دهلیز کې خپل دلچسپي ښکاره کړې ده د پاکستاني وزیر هیله څرګنده کړه چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د لارې به په سیمه کې سوله ټینګه شي په داسې حال کې چې په پاکستان کې د دې پروژې د مسیر پر سر اختلاف شته د پاکستان د پلان او پرمختګ وزیر وایي چې له دې پروژې به زیاته ګټه د خیبر پښتونخوا او بلوچستان وروسته پاتې ایالتونه وکړي
اسمت سروانو د بلوچستان په مرکز کوټه کې د 8 اگست د ځانور ګبرید د پلټونو په اړه د پاکستان د سپریم کورټ لخوا جوړ کړل سوی کمیشن په خپل کار فایل کړی دی د وکیلانو چارواکي وایي چې پرون د دې کمیشن د کاروایي پر وخت دوی په وینا حکومتي چارواکي په داسې حالت کې وو چې په پوره معلوماتو نه سمبال د مشال رډي خبريال ایوب ترین پری رپورټ لري
د پاکستان د سپریم کورټ د جج قاضي فایز صاحب په مشرتوب کې یو قصیز کمیشن د 8 اگست د ځانمرګي برید د پلټن لپاره د تیری ورځې راهیسې د بلوچستان د های کورټ په ودانۍ کې کار پیل کړی دی دا کمیشن به هر ورځ د پیش سره اړه لرونکي د حکومتي ادارو مشران او وکیلان اوري او خپل رپورت به په یو میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کوي د پلټنې په لومړۍ ورځ د بلوچستان مشر سکتر او د پولیسو مشر د کمیشن و مخ ته وړاندې سول د پیش په اړه د سرحدي عسکرو او پولیسو لخوا تر اوسه د سو پلټونو په باب دوه رپورټونه هم وړاندې کړل کمیشن دغه رپورټونه نیمګړی وبلل په دې ترڅ کې د صوبې نامتو وکیل برخوردار خان نور خالصه داسې راته کړی
چې کوم رپورټونه رالو کوم خلک رالو سرکار د خواسه نو هغه بالکل د واقع حالف به نو خبر دا غسیول کې چې دوی بس تازه تازه دا شی کتلې خپل خپل فایلونه اخلاص کړي او راغلی یاد عدالت
د کمیشن مشر چې کوم نظر وړاندې کوي هغه خداغه او بلکې دا خبر هغه موکله چې دا څو خواري و د اسمال میږي چې د دفتر رپورټونه تی په دفتر کې ناس لیکلي نه د میډیکل افسر سره چې چا دا کړیونه دا غو سره خبره سوي ده نه داخلي او د ګول
سالی د وټولو د نشانو حساب سره برابرېږي. نو عدالت هم کوم بهش دغه نظر وړاندې کوي چې یاره تاسو نه تیار یاست، نه تاسو د کیسه دون سنجیده خسته ده، او نه می هغه ډول خپل انویسټیګیشن بولې تفشیش بولې هغه کړی دی چې پر کوم لیول پکار.
د نوموړي په وینا چې د کمیشن مشر قاضي فایز اسا غوښتنه وکړه چې د حکومت له لوري د داس کسان و کمیشن ته وړاندې شي چې هغه د ټولو پوښتنو جواب په سمه توګه ورکول شي. تیر ورځ کمیشن د حکومت څخه د پیش په باب شپږ دیرش پوښتنې وکړې. د حکومت له لوري یوازې د اتلس پوښتنو جواب ورکول شو. د یادې شوې پیښې د پلټنې په اړه به د کمیشن کار نن هم روان وي. بلخوا د بلوچستان د وکیلانو د اتحادیې مشر عبدالغنی خلجی اډوکیټ غوښتنه کړې ده چې کوم خلک د سیول هسپتال د پیش په اړه څه معلومات لري په کار د چې هغه ټوله د کمیشن سره شریک کړي. د یاده ونې وړ ده چې په دغه ځانمرګي برید کې درو اویا کسان وژل شوي وو، په هغو کې شپږ پنځوس وکیلان هم شامل وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ محمد شعیب وایي د عملیاتو پر مهال د جنوبی وزیرستان هغو خلکو ته چې کورونه یې ړنګ سوي تاوان به ورکول کېږي. نوموړي ویلي چې د ړنګو سوو کورونو د سروې لپاره یې کار پیل کړی دی. د مشال ریډیو خبریال سیلا مسعود نور حال راکوي.
حکومت پریکړه کړې ده چې د رای نجات پوځي عملیاتو په وجه د سولي وزیرستان د مسعود قبایلیانو څومره کورونه ړنګ زیانېدلي دي هغه به شمېرل شي، او د هر ړنګ زیانېدلي کور په سر به نقد مالي ملاتړ ورکولی شي. د دغې مقصد دپاره په سیمه کښې دا وخت د ړنګو کورونو د شمېر څویمه مرحله د قبایلیانو د توان بریا کولو دپاره حکومت د څومره نقد ملاتړ منظوری ور کړی، او تر اوسه پورې قبایلیانو ته څومره کلدار ورویشل شوی دی. د سویلي وزیرستان مرستیال پولیټیکل افیسر محمد شعیب دغه تفصیل په دا رنګ وښایي.
لومړی سروې کې مونږ ته یو ارب درې نوي کروڑ روپۍ راغلې وې، په هغې کې مونږ یو ارب او اته اتیا کروڑ روپۍ تقسیم کړي دي. دې نه پس مونږ دویمه مرحلې سروې وکړله. په دویمه مرحلې په سروې کې مونږ سره ټول کورونه چې کم ړنګ شوي وو د هغې تعداد سلور نیم زرو پورې برابرېږي. هغې کې مونږ ته اوسه پورې یو نیم ارب روپۍ راغلي دي، او مونږ دا کوشش کوو چې ډېر نږدې وخت کې د هغې تقسیم شروع کړو په مختلفو علاقو کې چې کومو علاقو کورونه ړنګ شوي دي. د دې نه پس درېیمه سروې شروع ده. درېیمه سروې کې هم تر اوسه پورې چې مونږ ته څومره رپورټس راغلي دي، نو په هغې کې د درې نیم زرو کورونه زیات سروې شوي ده.
تر اوسه پورې څومره ړنګ کورونه شمېرلې شوي دي، او د کورونو د شمېرنې طریقه کار څرنګ ده؟ مرستیال پولیټیکل افیسر ویایي
د دې پنځلس زره تعداد دی. د دې طریقه کار دا وي چې دې لپاره پوره یو ټیم وي. په هغه ټیم کې زمونږ تحصیلدار وي، ورسره د آرمی یو نماینده وي، میجر یا کیپټن وي، ورسره چې کوم دی زمونږ د سی این ډبلیو ډیپارټمنټ ورسیر سب انجینیر وي، او د دې سره د هغه علاقې ملکان مشران وي، او ورسره چې کوم دی د سکول ټیچران وي. دا پوره یو ټیم تشکیل کیږي. دی بیا مختلفو علاقو ته ځي، د هر یو کور باندې ودرېږي، د هغوی سروې کوي. دا کتلی شي چې د چا جزوي نقصان ورته لګېدلی وي نو هغه پارشلی ډیمیج ولیکي، او چې چا پوره نقصان شوی نو هغه فولی ډیمیج ولیکي. په لشک کور باندې یو لاک شپېته زر روپۍ دي، او په پوره کور چې تباه شوی وي هغه څلور لکه روپۍ دي.
ځنې قبایلیان شکایت کوي، وایي چې د کورونو شمار کوونکي ځنې کورونه زیات، ځنې کم، او ځنې بېخي پرېږدي. د دغې شکایت جواب محمد شعیب په دارنګ کوي.
دا غلطه خبره ده، ځکه چې دا خو پوره یو ټیم وي، او په دې کې چې کوم دی آرمی والا مې په دې کې چې کوم دی پوره یو چک او بیلنس سیستم هم په دې باندې موجود دی چې څوک غلط سروې ونه کړي، نو ټوله په باهمي مشاورت او په طریقه کار سره دا کېږي. او زه خو دا امید لرم چې انشاءالله هېڅوک به همداسې نه وي پاتې. د چا څه ډیمانډ وي تر څو پورې څومره کور ړنګ وي هغه ته هم هغومره موازه ورکړی کېږي. نو زه خو وایم چې په داسې حالاتو کې او په داسې ټیم کې چې په دې باندې پوره یو چک او بیلنس سیستم دی، دا خبره زه وایم چې دا مکمل غلطه ده.
محمد شعیب دا هم وویل چې د کورونو د شمېر په دوران کښې کومې کورنۍ د شمېرنې په فهرستونو کښې شاملې کړې شوې نه وي، هغه د میژه ته خپل لیکلي درخواستونه راورسوي چې دوی هم د دغې مالي ملاتړ نه بې برخې پاتې نه شي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د برتانیا ګارډین او ورځپاڼې په یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان حکومت او د وسلوالو طالبانو یو ځل بیا په پټه خبرې اترې پیل کړې دي. د مقالې په لیکنه دغه خبرې اترې د قطر په پلازمینه دوحه کې سوې دي.
چې د افغانستان حکومتي چارواکو او د طالبانو استادو پکې ګډون کړی دی. د دې مقالې لنډیز ل یو لنډی د می څخه ورسته اورو. برطانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلی چې افغان حکومت او طالبانو یو ځل بیا په پټه د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې اترې پیل کړې دي. ورځپاڼې لیکي چې په سپتمبر او اکتوبر کې په ترسره شوو دې خبرو اترو کې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر ورور ملا عبدالمنان اخوند هم شریک وو. ورځپاڼې لیکي چې دا له هغه وروسته لومړۍ خبرې اترې دي چې د پاکستان په منځګړیتوب پیل شوي مذاکرات په ډرون برید کې د ملا عمر د ځایناستې ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته درېدلی وو. د طالبانو یو چارواکي ورسپانې ته ویلي تمه ده چې د ملا عمر زوی محمد یعقوب به هم ډیر ژر په قطر کې له افغان حکومت سره د خبرو اترو کوونکو طالبانو ملګری سي. ګارډین د طالبانو د کوټې د شورا د یو چارواکي له خولې لیکلي چې په دې خبرو اترو کې د پاکستان لخوا هیڅوک هم نه و شریک. د دې چارواکي په وینا پاکستان اوس پر افغان طالبانو د پایل غوندې روایتي نفوذ تر ډیره حده له لاسه ورکړی دی. طالب چارواکي زیاته کړي چې په قطر کې په ترسره سو د دوه ځله خبرو اترو کې د امریکا یو لوړ پوړی چارواکي هم ناستو. نوموړي زیاته کړي چې په سپتمبر کې ترسره سو لومړیو خبرو کې ملا عبدالمنان اخوند او د افغانستان د استخباراتو مشر معصوم ستانکزی مخامخ سره ناستو او په ډیره مثبته فضا کې خبرې وسوې. د افغان حکومت او طالب مشرانو ترمنځ تیر ځل څرګندې خبرې د 2015 کال په جولای کې د پاکستان په مری شارګوټ کې ترسره شوې وې. په هغو خبرو اترو کې د افغان حکومتي استازو او طالب مشرانو ترڅنګ د امریکا او پاکستان چارواکي هم شریک وو. د ورځپاڼې په لیکنه د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته پاکستان په دې کې نه دی بریالی سوی چې درېدلې خبرې اترې بیا پیل کړي. دا پر دې سربیره ده چې د پاکستان په منځګړیتوب د افغانستان، امریکا او چین د چارواکو څلور اړخیزه بهیر هم نتیجه ورنه کړه. ګارډین ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی د یو لوړ پوړي استازي له خولې لیکلي چې افغان حکومت اوس پاکستان ته نور اړتیا نه لري او د ده په وینا همدا فکر افغان طالبان هم کوي.
دا مشال ریډیو ده.
د خوبی شوکدر اوسیدونکو سپینسرې ګلشن بیبي دوه زامن او یو لمسی په لاسو پښو او دماغو مازوران دي. د ګلشن بیبي په وینا چې هم دغه دوه یې زامن دي، ولی یو لوری د چې واده سوي ده او د هغې هم یو زوی مازور دی او زیاتوي چې ډېری غریبي ده او دواړه لمسی او هغه ورته مازوران پراته دي. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی ورسره غږېدلی دی.
د خوبه شوقدر وسیدونکې سپینسرې ګلشن بیبي دوه زامن او یو مسه په لاس خپو او دماغو مازوران دي. د ګلشن بیبي په وینا چې هم دغه دوه زامن دي، ولی یو لوري ده چې واده ده او د هغې هم یو زوی مازور دی. د زیاته کړه چې ډېر غریبي ورته دواړه زامن او مسه مازوران کړي. د ګلشن بیبي خاون 14 کالونه وړاندې مر شوی او بیبي وای چې هغه په چم گاوند کې د مالدارانو په کورونو کې خدمت وکړ او په زامنو یې سبقونه ول، ولی چې بچی زلمی شو نو د وجود د مازورتیا مرس په ولګید او د هغه د تعلیم او خوش ژوند ارمانونه پوره نشو.
دوی د شپږم پورې سبق ویلی اسکول کې، بیا هغه استاد مال کوشي لراغه چې یاره دوی دماغ کار نه کوي، خوري په دوی د سبقونه مو وای چې استادان وخی نو بیا په شپږم نه بیا روسته رالو کور وارو د کار مارنو او د سی پردی تخاخي و من چرته هوا ستغله به موږ غیا راوړه
او کله به چې د ګلشن بیبي سره خبرې کولې نو په چغه به متره پښتنه کوله، ځکه چې د زامنو د مازورتي ورستو په غوګونو او سترګو کمزورې شوي.
او په فکران ملنګان و د دانان اس اوس نشه الله ترام ستر باندې ترام نشه بیا او دا راته فکر کې د فراتی دي نه تیر ستې واته می ته خو خوارات په مول راوړې
ګلشن بیبي وای چې نه خپل کورشته او نه د کرواندی پټه، ولیدا سات د خپل اورور په کور کې د خپل دواړو بچو او یو مسی سره وسیږي.
یو نام ته رحمان د یو نام ام دیار او دته نام په زو رحمان نو خلکو بوي وی به بچی باندې غږ شي فتا به خوده اوراز راولي نو ما به وتوي دا دونه دونه دینه دا به غفي دینه مال به مزوري کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیم بجې سوی احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کراچۍ کې د شیګانو پر یوې منباړې په برید کې یو ماشوم وژل شوی او د شپږ زنانو په ګډون اوولس کسان ژوبل شوي دي. ځایي پولیس په وینا پیښ تېر ماښام د ښار په لیاقت آباد سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلومو موټر سایکل سپرو کسانو پر منباړې په لاسي بم سره برید وکړ. د پاکستان په سینټ کې د پرمختګ او منصوبه بندۍ په اړه د قائمه کمیټې مشر سینیټر طاهر مشهدي ویل دي چې که پاکستان خپل ملي ګټې په پام کې ونه نیسي نو چین پاکستان اقتصادي رهداري په یوه بله ایسټ انډیا کمپنۍ اوښتلی سي. له متحده قومي مومنټ ګوند سره اړه لرونکي د سینیټر نن له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې که چین هر څومره د پاکستان کلک ملګری هیواد دی خو د ملي ګټو په مخ کې باید ملګرتیا ته ونه کتل سي. د پېښور د ترګري ضد اداره وایي چې د داعش پمپلیټ یا تبلیغاتي مواد خپرون نیپاتوری دوه کسان ولیدي. یاد اداري په وجاري سره خبر پانه کې ویل دي چې د پېښور پولیسي سیمه اوسیدونکي محمد اظهار او محمد غني ولسته په وسوال تنظیم داعش کې د ګډون بلنه ورکوله. په کراچۍ کې د الوتک پرېوتو پېښ کې پایلټ وژل شوی دی. د پاکستان د هوایي ځواک لاړخه جاري سوي بانک ویل شوي چې نن یو تربیتي الوتکه له مسرور هوایي اډې څخه الوت وکړ چې سمدستي پکې تکنیکي خرابي راغله او الوتکه تباه شوه. افغان حکومت له سعودي عربستان غوښتنه کړې د سول په بهیر کې له افغانستان سره همکاري وکړي. ملګر ملتونو په افغانستان کې د داعش له لوري د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګر ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه په بیان کې په ځانګړې توګه د اشورا پر مراسمو او دغه راز په کابل کې د روښنايي غورځنګ پر مظاهرې د داعش حملو ته اشاره شوي چې پکې شا وګړي په نشه شوي دي. او افغانستان او ازبکستان یو بل ته د مجرمین د سپارلو هوکړې کلاس لیکر د بهرنی چار وزارت په خبر پانه کې راغلی چې دغه هوکړه د ازبکستان په مرکز تاشکند کې د دوه هیوادونو د بهرنی چار وزیرانو لخوا لاس لیک شو.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدو چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوو او سم تاسو ته اونیز پروګرام وړاندې کوو د مشال راډیو مجله د دې خبرونې کوربا نجیب امیر دی.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونيسا خبرونه
د مشال رادیوي مجلې ګلګل اوریدونکو د دې اونۍ د تازه ادبي او کلتوري مطالبو سره موزه نجیب امیر هرکلی کوم. د نوبل د سخ کال د ادبیاتو جایزه یو امریکایي شاعر باب ډیلن وګټله.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د افغانستان حکومت وايي لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي.
یو نشر پاسی کی دا یو مؤلف نه پختنه نه کی دا کتاب دویم ځل نشرې هغه مؤلف بیچاره دی خبر شي کدا دویم ځل نشرې باید من اجازه واخلي.
سواد کی د 3000 کال په خوا لرغونی ودانی مندل شوی. په بنو کی د غزل شپې ته سر ورخ کرا کو. باړه کی د یو نوی جوړ شوی کتاب تون حال درکو. د لیکوال او شاعر اقبال حسین افکار سره مو مرکه کړي.
نصر کی ز رپورتاج ما لیکل دي او هیواد کی ما تاسو ته پته وسلور کال ز د هیواد اسلام آباد ایډیټروم.
تر څنګه نور مطالب هم دراو رو را سره اوسه. د نوبل د ادبیاتو لپاره د 2018 کال ایوارډ باب ډیلن ته ورکړل شو. نوموړی امریکایي شاعر، سندرغاړی، میوزیک جوړونکی او هنرمند دی. باب ډیلن د مئی په 23 کال 1971 کې په مینیسوټا کې زوکړی او دا مهال 50 کلن دی. نوموړی څو کتابونه هم لیکلي دي. باب ډیلن د تیرو څو لسیزو راهیسې د موسیقۍ، شاعرۍ او ادبیاتو سره تړلی پاتې شوی دی. راځئ په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل نه واورو.
د نوبل د ادبیاتو سګنې جایزه امریکایي تصنیف لیکونکي باب ډیلن وګټله. باب ډیلن د امریکا د سندرو په زوړ کلتوري میراث کې د نوي بیان د نوښت په خاطر دا جایزه ترلاسه کړه. د سویډن د نوبل د کمیټې دایمي مشره سارا دانیوس په سټاکهولم کې دا اعلان وکړ.
The Nobel Prize in Literature for 2016 is awarded to Bob Dylan.
د 2014 میلادي کال د نوبل د ادبیاتو جایزه باب ډیلان ته د امریکا د سندرو پستر میراث کې د شاعرانه بیان د نوښت په خاطر ورکول کیږي. د ډیلان نوم رابرت الن زیمرمن دی. دای په 1941 کال کې وزیږید او په 1955 کال کې د موسیقۍ د هنر په برخه کې کار پیل کړ. د ډیلان یو سندره چې سرلیک دی د باد پر څپو په امریکا کې د مدني حقوقو د تحریک د ملي سرود حیثیت غوړه کړ.
How many roads must a man walk down before you call him a man.
لڅومره وګدو لارو سړی باید تیر شي چې نارینه وبلل شي. سپینا کاوتاره لڅو سمندرونو باید واوړي څو وکولای شي چې پر نار موشګو پریوزي.
She sleeps in the sand. Yes, and how many times must the cannon balls fly.
او څومره مرمۍ باید د توپ له خلیوالوزی تر سوچې د تل لپاره باندې شي. د دې سوال ځواب ملګرو د باد له چپو سره دی. تیر کال دا جایزه بیلاروسی لیکوالې سویتلانا الکسیویچ ته ورکړل شوه. د میرمن الکسیویچ آثار پر هغه تراژیدیو متمرکز دي چې په بیلاروس کې د شلمې پیړۍ پر جریاناتو اغیز کړی. د درملو، فزیک، کیمیا، سولې او اقتصاد په برخو کې د نوبل سګنۍ جایزې لا د مخه ګټونکو ته ورکړل شوې دي. د سویډني صنعتکار الفرد نوبل له هیلې سره سم د 8 میلیون ډالرو په ارزښت د نوبل جایزې له 1900 کال راهیسې هر کال ورکول کیږي.
د افغانستان حکومت وای لا هم خلک د کاپی رائټ قانون نه مراتوي او دې کار ستونزې جوړې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې په کابل کې د کاپی رائټ د اصول اړوند یو غونډه جوړه کړې وه. چارواکي وای د کتابونو، کیسټونو او فلمونو د بیا خپرولو پر مهال دی د اصلي سختن نه اجازه واخیستل شي. له کابل نه د خان محمد سین په راپور کې د کاپی رائټ د قانون په اړه نور معلومات تاوریدل شي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې تر اوسه هم په هیواد کې له کاپی رایټ څخه معقوله ګټه نه اخیستل کیږي چې دې کار د رسنیو، مؤلفانو، هنرمندانو او د داسې نورو برخو د نوښتګرو شکایتونه پورته کړي دي. د دې لپاره چې په هیواد کې د کاپی رایټ اصول په بشپړه توګه مراعات شي، دغه وزارت په کابل کې د کاپی رایټ د فرهنګ د دودولو تر نامه لاندې یو کانفرنس تنظیم کړی و. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال زردشت شمس وویل سره له دې چې په دې برخه کې یو لړ اصول نافذ دي، خو لیدل کیږي چې مؤلف پکې خپل حق او کاپی کوونکي پکې خپل مسؤلیت ته پاملرنه نه ده کړې. او همدا لامل دی چې د یوې ادارې شخص یا رسنۍ له 55 څخه نورو په غیر قانوني توګه ګټه اخیستې ده. خاغلی شمس وویل مؤلف، هنرمند او د یوې مفکورې خاوند چې د لومړي ځل لپاره د خپلې طرحې د پلي کولو لپاره یو پروګرام جوړ کړي، باید د هماغه پروګرام معنوي خاوند وبلل شي.
یو نشر پاتې کی دا یو مؤلف نه پښتنه نه کوي دا کتاب دویم ځل نشرې. هغه مؤلف بیچاره دې خبر شي کدا دویم ځل نشرې باید مانه اجازه واخلي چې دویم ځل کته نشرې کدا حقوق هغه ورکړي. بیا سیدا کني مجبور دی هغه نشر کاغه دا پروډکشن دی، دا فرهنګي پروډکشن دی، کدا موسیقي پروډکشن دی، کنو ری برخه دی مجبور دی چې د چا د ذهن تولید چي دی دا هغه ته باید امتیاز ورکړي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې داسې هم پیښ شوي کله چې یوه رسنۍ په قانوني ډول یوه سپورتي سیالۍ خپروي، بلې ورڅخه په غیر قانوني توګه کاپي کوي، یا د یو فلم یا سیریال خپرول چې یوه بله رسنۍ پرته له دې چې د اخیستونکي ارګان امتیاز یاد کړي خپروي. د دې وزارت چارواکو دا هم وویل چې د کاپی رایټ قانون په 1300 لمریز کال کې تصویب شوی، خو کله چې هیواد د ځینو نړیوالو کنوانسیونونو او تړونونو او په تیره د سوداګرۍ د نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، د دې اړتیا پیدا شوه چې په دغه قانون کې د لا پیاوړتیا په مقصد یو لړ بدلونونه راوستل شي. د عدلی وزیر بصیر انور وویل چې د سوداګرۍ او صنایعو او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونو په ګډه سره د کاپی رایټ د قانون په نوې طرحه کې بدلونونه راوستي او ډیر ژر به نافذ شي. د رسنۍ یو زینو استاد وویل چې دغه قانون له یوې خوا خلکو ته په سمه توګه تشریح شوی نه دی، او له بلې خوا ځینې رسنۍ چې فعالیتونه یې نوی پیل کړي د خپلو ګړندیو فعالیتونو په خاطر یې هڅې کړي چې د نورو له لاسته راوړنو ګټه واخلي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د دې قانون د تشریح کولو لپاره به په مرکز او ولایتونو کې د رسنیو مسؤلینو ته د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل کړي.
د سواد د بریکوټ په بازيري سیمه کې د زرګونه کال په خوا د یو آباد خار نخې موندل شوې دي. چارواکي وایي درې نیم زره کال په خوا په بازيري سیمه کې یو پرمختللی خار آباد و چې سناسه ته زرو کسانو پکې ژوند کاوه. د کیندنو پر مهال داسې سکې هم موندل شوې چې د هندي پاچا چندرګوپ موریا د زمانې دي. د پښتونخوا د لرغونو اثارو اداره د ایټالیا د حکومت په مرسته په بازيري سیمه کې د نورو لرغونو ځایونو په لټون بوخته ده. تفصیلی د نیاز احمد خان پر راپور کې
د اټلی دولت لرغونی آثار او تحقیقونکو ادارې مشر ډاکټر لوکا وای چې دوی د سواد بریکوټ بازارونو میځای کې د تیرو 15 کالو راسي کار کوي. اوس پکې دوی ته د 3000 کالو پخوانی یو لوی خار آثار موندې شوی دي.
سو وی هاف د انډو-گریک سټراکچرز
هندو شاهی دور موریا او د موریا نوړاندې ډیر واضحه شواهد معلوم شوی دي چې د هغې نه پته لګي د موریا بادشاہی نوړاندې هم دلته یو خار آباد و. دا هغه وخت و چې سکندر اعظم دلته راغلی و، او په دغه اړه یو یونانی لیکوال کرسوس هم په خپل لیک کې نشاندهی کړې ده.
اینڈ دیٹ از دی پیریود ٹو ویچ دیز وردنگ بای کرسوس روفوس ریفر ٹو.
د ایتلی حکومت سره کارکونکو د لرغونو آثار یو بل پوهان ماسیمو ودادی وای چې نوی خار موندو سره د بازاري متعلق د دوی ټولي اندازې بدلې شوې دي.
ایت از ا کلچر اف ا سیټلمنت.
موجوده نوی آثار مونده کې دو سره مون ویل شو چې دلته مقامی لوی آبادی موجوده و. دینه دا هم معلومیږي چې نه صرف د سکندر اعظم راتلو وخت کې دلته خلک آباد وو، بلکې د هغه نه ډیر وړاندې آبادی موجوده و. دینه دا ثابت دي چې بازیره کې درې نیم زره کال وړاندې یو مهم خار آباد وو چې پکې اته نیم زره خلک اوسېدل، او دا یو پسمانده خار نه دی لکه څنګه چې وړاندې تحقیقونکو ویلي دي. میرمن الیزا لوری چې د بولونی پوهنتون ایتلی یو زده کوونکی ده او د سواد په لرغونی آثارو پی ایچ ډی کوي، وایي دوی دلته ډېر څه زده کړل.
Important evidence related to this period are the so-called Baroque lady.
دی نامو ته ډېر اهم شواهد ملاو شوی دي چې پکې د باروک خزو مجسمی دي چې دغه په 400 میر ماون ټکسلا او شمالي هند کې هم ملاو شوی، او دی کې مونږ ته یو مهمه سکه هم ترلاسه شوی چې د چندرګوپت موریا د وخت ته. چندرګوپت موریا د هندوستان یو مهم بادشاہ تیر شوی، بس دا خبره په ډاګه ده چې دلته جدا جدا سیاسي وختونه تیر شوی دي.
په سواد کې د خیبر پختونخوا لرغونی آثار او محکمې یو افسر سید نیاز علی شاه زیاتوي چې دغه نخې نخانی خی چې 3000 کال وړاندې دا سیمه د ایران یو صوبه پاتې شوې ده.
دا یو سټریپی و د ایران چې کومو د هغه وخت اخمینین چې کومو د هغه باغ سیمه د حکومت نو دا دغه یو صوبه و. نو چې کوم پورتری اوس چې کوم موجوده مو ته ملاو شوی نو دا هغه طرف ته اشاره کوي چې دا د هغه وخت پورتری و.
د لرغونی آثارو دغه ټول پوهان وای چې بازیره کې نور تحقیق او لټون روان دي، او دوی تم لري چې دې سیمه کې د بیلابیلو قانونو اسیدو نور آثار هم ملاوي دي شي.
پښتانه مترقي لیکوالو په بنو کې د غزل شپه ولمنځله چې د افغانستان، بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو شاعرانو په کې ګډون وکړ. پښتنو شاعرانو د یو بل سره د غناسته ګټوره او بلله، او د داسې نورو خیسته غونډو د جوړولو غوښتنه یې وکړه. د غونډې جوړونکو ویل دوی د ګرد پښتونخوا نه هر کال معیاري ادب تخلیقونکي د غزل شپې تر اغواړي. د عمر دراز وزیر په دې راپور کې د غزل شپې په اړه نور تفصیل هم اوریدل شي.
د غزل شپې په نوم پښتانه مترقي لیکوالو بنو یوه لویه دستوره وکړه چې د پښتو د غزل دوه استادانو محمد صدیق پسرلی او پروفیسر رحمت الله در د نومونو سره تړل شوې وه. بنو کې د غزل شپې په نوم دغه دستوره ته د خیبر پښتونخوا، جنوبي پښتونخوا او قبایلي سیمونه ګڼ شمېر شاعران ادیبان راغلي ول. د پروګرام په اوله برخه کې آزاد مشاعره وشو چې یو شمیر شاعرانو په کې خپل غزلونه واورول.
هغه د خایس بلخانه او میخانه د ژوند التم د عشق دوران ټول را تیر کړه.
زما صدا پختون هم فخر د خپل ځان په مرکړي خدای مزون ور ور لور کړي چې ساړه تر جوړ شي.
نن زما د لاثا ठंड वाले जल्फे पना गेले ते प्रेस दा बारुना दा कलली नदी
वई दवा खलील यम दा आजर कूर की संदर वायम तुख मिविने चे पदे ऊर की संदर वायम जदा पश्तो जदा कल्कुर जदा वतन शीदियम तरखाव रुलांदियम जवंदई गूर की संदर वायम वपा मुनांग दा मुश पदे लार की सरुना वारकड़ा ब्या हुं मुलहिदियम दा गदार शूर की संदर वायम
لالا زما د بچو غم بخوری کنه رالم زم پر کوم دا از غم تار ما احتجاج کړی ری او زما په مذهب کې ناروا ستا په مذهب کې روا زما په مذهب کې ناروا ستا په مذهب کې روا د یوی پیغلی پر سنگسار ما احتجاج کړی ری
دا پروګرام محتمم شاعر او خبريال ګوهر وزیر د غونډه پاړه مشال تا وویل
یو معیاري ادب خلکو ته تفریح ورکول آرام مخه ته کول دي څنګه چې پدې کې غزل پښپا کې مونږ هر کال دغه شاعران را وړو چې هغه د ګړد پښتونخوا نمائنده د غزل شاعران دي زمونږ په مشهرو کې یو میسج وی یو پیغام ورکول وی کم چې موجوده حالات تر روان دي د نه خلک رويستل وی یو هغه درنا پیغام ورکول وی خلکو ته
د پښتانه مترکی لیکوالو بنو مشر شاعر ادیب دیدار وزیر وای دوی غواړي چې خلک د مثبت سرګرمو او خوشحالي په طرف راوالي. د جنوبی پښتونخوا نه راغلی شاعر او کوټه ډیگری کالج پښتو ډیپارټمنټ استاد ابراهیم ارمان وای چې د غشان غونډو سره د پښتنو ترمنځ یووالی راځي.
زه د جنوبی پښتونخوا د یوې ضلع نه راغلی یم، بل د بلې ضلع نه، بل د اټک نه راغلی دی، بل د پېښور نه راغلی دی، بل د سوات نه راغلی دی، بل د ټولو پښتونخوا د دې یو تنظیم په د غزل شپې په بنیاد د موږ را یو سوي یو او دا ټول موږ یو د بل اواز سره واورېد، موږ د یو د بل خواله سره واورېدل. دلته د دې ځای حالات زه یو سم هلته بیان کوم، زما حالات دلته د دوی ته بیان کوم، د دې ځای حالات هلته ولاړ شو دا ټول ایریا چې کومه دا د یو پروګرام لوي دا ټول پښتونخوا دا سینن سره رب سولا.
د خبرونه په دې برخه کې د ارواخات محمد صدیق پسرلی یو شعر ته پام وکړه. قدم چې چیرته اخلم پل په پل دی یادوم، د سین غوندې غنګي وهم او تل دی یادوم، گلشن کې که هم ګرځم مقصد می ته یې ته بورا د کړم مینی گل په گل دی یادوم، پیغام لید د مینی د وفا اجر په خوب په خلد کې هم د هورو او درشل دی یادوم، پیوند لکه میخ چې په سټک وهلې کیږي هر ځل تر پخوا ټینګ شي چې هر ځل دی یادوم، تر اور بس وزون کې لوګې نوی چالیدلې په زړه مې سور اور بل شي چې اور بل دی یادوم، وطنه یادوم دی په هر نوم په هر عنوان، فرخار دی یادوم او که کابل دی یادوم، په ذهن کې مې یو یو بهار ریدې شي ګری وچاک شهیدا چې په وینو سور مورچل دی یادوم، د مخ تر ښکلا ډیر کم نه دی حسن د هنر پسرلی لیوانیا په غزل دی یادوم، قدم چې چرته اخلم پل په پل دی یادوم، د سین غوندې غنګۍ وهم او تل دی یادوم. اوس د ارواخاد رحمت الله درد یو غزل. ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال اخی دی، ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال اخی دی، سترګې باڼه شونډې رخسار زنه او تورې زلفې ستا په سیره کې الله څومره لوی کمال اخی دی، ما وې کپړق وهل سپوږمۍ لبام رابره شوله، تا خو جوړته یې چې خپل سر دې په دیوال اخی دی، زه هم دې خاورې تر اسمانه رسولی یم، ما که په داو ورته خپل سر اخی دی مال اخی دی، تا کوم نادان دی چې دوزخ کې ځان ته کور جوړوي، دا څوک بدبخت دی چې په لار کې دیوالې خې دی. لا خو د ژوند په هر سنگر کې مورچه زن یم، دا ده لا مې نه توره تیکه کړې ده نه ډال ایښې دی. ما د زخمونو ستوري بل کړل او تا خال ایښې دی، ما د ښایست تفسیر دنیا ته تا جمال ایښې دی. د خیبر ایجنسی په باړه بازار کې لومړی کتابتون جوړ شوی چې د شاوخوا سیمو خلک او په ځانګړې ډول زده کوونکي ورته ورځي او د کتابونو مطالعه کوي. د کتابتون مسؤولین وایي قبایلي ځوانان د لوست سره ډیره مینه لري او دوی هڅه کوي چې په نورو قبایلي سیمو کې هم کتابتونونه پرانیزي. د مشال خبریال زلان یوسفزي د باړې د کتابتون په اړه راپور جوړ کړی.
د باړې په بازار کې د خیبر ایجنسی د لومړي کتابتون بهر لیکل شوی دي چې اوس به واکمنی د کتاب وي. د کتابتون دننه په لوستونکو کې زیاتره شمیره د زده کوونکو وي. د انتظامیې په وینا دوی سره تر اوسه 106 کسان غړیتوب لري چې پکې 99 زده کوونکي دي او ورځ تر بلا د غړو شمیره په زیاتېدو ده. کتابتون کې په لوست بوخ د نهم جمعات یو زده کوونکي محمد امان مشال رډیو ته وویل چې د ناامنۍ له وجې سکول تړل شوی وو خو کتاب سره یې تعلق نه دی پرېښی.
دا ډېر خوشحاله یو دا کې موږ راځو ور څنګه کتابونه سټډي کوو او چې کوم هغه راته مسلې چې مسلې په کتابونه وګورو بیا پکې ډېر مرګري راځي سکول نه را سره دا هو تعلیم سره یو ډېر ضروري شي. نه کتابونه را سره و نه دومره غریبي نه پیسو هغه به ډېره مسلې به پہ دی او کتابونه ټوله مسله وه چې لیبرری جوړه شوه نو موږ سر کې سن کتاب دی کې اخولې شو سکول شو استعمالولی شو.
د کتابتون انتظام کوونکی عصمت الله وایي چې قبایلي ځوانان د کتاب لوست خوښوي او د ځوانانو د پوهې په غرض به دا کتابتون هم غټوي او د خیبر ایجنسی په نورو سیمو کې به هم دا ډول کتابتون نه خلاصوي.
رحمت چې کوم دی دا یو ډاکټر صاحب وو چې مطلب 2012 کې ملټن سکراس فایرز کې هغه شهید شوی وو. نو هغه چې کوم دا نظریه و هغه سوچ وو هغه عملا مونږه په دې کې ریفلیکټ کو مونږه خلق کتاب طرف ته موټیویټ کو او مونږه د کوم چې نقصان شو د دې بدل په دې طریقه باندې واخلو.
د باړې یو بل زده کوونکی شبیر رحمان چې نږدې 6 ورځې وړاندې خپل سیمې ته کډه واپس راوړې ده وایي چې د پوهې ترلاسه کولو لپاره د کتابونو لوست لازمی دی.
دلته کتابونه ګورو او اخبار ګورو نوې چراغلې او چې کوم کتاب هم لکه خوښ شي کورته ولته بیا سټډي کوو. کتابونه چې کوم دي د انسان دوست دی او دا انسان ته هر قسم فایده ورکوي او دا ګورو خشه اسلامي ګورو اسلامي کتابونه نور داسې زاړه کتابونه ګورو تاریخي.
په 2008 کال کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له وجې نږدې 100,000 کورنیو له باړې تحصیل کړې کړې وي چې پکې وس زیاتره خپلو سیمو ته واپس شوي دي.
په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم د فلم په نړیوال فستیوال کې د یو افغان فلم سیالۍ ته وړاندې شوې ده. په دې فلم کې د افغان کډوالو د ژوند کیسه انځور شوې ده. که چیرته دا فلم بریالی شي نو د نړۍ د فلم تر ټولو سترې جایزې اوسکار ته به کاندید شي. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د تک په نوم فلم کې د افغان کډوالو د ستونزو کیسه ده. د فلم ډایرکټر نوید محمودی دی. دا فلم په جنوبی کوریا کې د بوسان په نوم په 20 فستیوال کې د شو فلمونو په کتار کې ګڼل شوی دی. که چیرته د تک فلم بریالی شي نو دا به په جګړه ځپلې افغانستان کې لومړی فلم وي چې په دې منل فستیوال کې جایزه اخلي. نوید محمودی په تهران کې ژوند کوي. د فرانسې اژانس ته وویل دی ویاړي چې فلم یې د پاملرنې وړ ګرځېدلی او د اوس لپاره یې هیله دا ده چې خلک دا فلم وګوري. د تک په فلم کې د یوې افغان میرمنې او د هغې د خاوند کیسه ده چې په تهران کې سره بیا یو ځای کیږي او غواړي چې اروپا ته ولاړ شي. نوید محمودی وایي انسان هر وخت داسې ځای په لټه کې وي چې هلته خوښ وي، خو کوم کسان چې له افغانستان، عراق او سوریې راځي هغوی د هغه ځای په لټه کې دي چې هلته ژوندي پاتې شي. نوید محمودی د دې فلم د صحنې لپاره تهران ته څیرمه د افغان مهاجرو یو کمپ خوره کړی دی. په دې فلم کې فرشته حسینی او رضا احمدی اصلي څیرې دي. نوید محمودی وایي ما ته دا مهمه وه چې داسې کسان ومومم چې د کډوالۍ تجربې احساس کړي وي او دغه ویره یې په خپله لمس کړي وي. د تک فلم د رښتونې سینما په ډول اخیستل شوی دی داسې چې د نوید محمودی کمره د کړکیو دهلیزونو او واټونو لشا پټ پټ هغه دوه تنه ساري چې د ازادۍ لپاره پروګرام جوړوي. د دغو کسانو د ناامیدۍ د احساس څرک تر دې مخکې لګېدلی دی. د بوسان په فستیوال کې د تک فلم ښه چانس لري چې بریالی شي. له دې فلم سره یو چینایي فلم هم سیالۍ ته راوتلی دی. نوید محمودی او د ورور جمشید محمودی د څو متره مکعب عشق له فلم سره مخکې سایل شوي وو. دغه فلم د کډوالو کیسه ده، خو د مهاجرو د عشق کیسه. د فلم هم نړیوالو منل شویو فستیوالونو ته لار کړې وه، خو که چیرته د تک فلم اوس په بوسان فستیوال کې بریالی شي، له دې بریا سره به د آسکار جایزې ته ونومول شي.
اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د پښتو ادبی سوسایټي بنسټ یې خودون کړي. دوی د پاکستان په سرخار کې د پښتو ژبې د ودې او ترقې لپاره کار کوي. د اقبال حسین افکار سره د مشال رادیو همکار سراج ظهیر مرکه کړی ده.
قدرت اوس وای چې تاسو موجوده او چې دا کم ادبی تنظیم تاسو چلوي، تاسو یې ستر سکتر یې، نو د دې سهل زلې دي تاسو سکه وای یو ځای کې غونډ کې راغونډې گئی پاغه کې څه خبره ترې کوي د ادب د ودی لپاره، د پښتو د ژبې د ودی لپاره کډاره د لګوي.
سراج ظهیر صاحب دا سره چې د هغه ورځې نه تر دې دمه زموږ میاشتیزي اجلاسونه چیرینا کدګه سره جاری دي. هغه کیږي اول بداو چې دا موږ چرته په یو کوارټر دی، یو ملګری په کور کې، بل ملګری کور کې، اور نن نه تقریبا 15 کال مخکې د اکیډمي ادبیات پاکستان چیرمن افتخار عرب صاحب نو هغه ته موږ وینو اوس د اکیډمي په رائټر هاوس کې نو اردو د پاکستان د نورو ژبو ځنې تنظیمونه هم هغې افتوار او څوک 15 ورځې زمونږ په میاشت کې یو اجلاسي د هرې میاشتې په ړومبي ګول کې او هغه په تواتر سره اوسه پورې روان وي. دې نه علاوه وخت په وخت موږ د خپل شاعرانو چې کوم مشران دي د هغې په درناوي کې، د هغې په یاد کې دستوری کو، سیمینارونه کو، د کتابونو مخکتنه کو. دین علاوه مونږ یو سیمینار کړو خوشحال رحمان په کال 1990 کې، داغه کتاب هغه کې چې مقاله ویلې شو یا سونه غزل نظمونه هغه مو چاپ کړی د خوشحال رحمان په نوم باندې، داغه مرتب زیمه. او بل کتاب چې رینو کلندر مومن ژوند او فن، هغه کتاب چې هم مونږ یو پرو دغه دستوره کړو کلندر سے په ژوند باندې نو هغه جیره مو چاپ کړی دی، هغه مرتب شفق صاحب دی. بل کتاب دی اشم بابر د فن، اشم بابر فن ژوند او فن، هغه مونږ ډېر ستر پروګرام کړو هغه کې چې کوم مقاله ویلې شوی نو هغه چاپ کړی دی. بس داسې ورپسې بیا د مارګلی لمن کې زما را کتاب شو، بیدیا سپرلی شو، ونو بلا کتابونه چې رینو هغه مونږه تقریبا د درزن نسیوا.
اکثرا مونږ لیدلې په کراچۍ کې یا په یو زیبل ځای کې نور زم کوم ادبی ملګری چې دین نو هغه چې کوم ټولنه کیږي نو بیا تنقیدی اجلاسونه چې کیږي، تنقیدی غونډې چې کیږي، تنقیدی نو دغه رودات چې دی د رودادونو کتاب بیا چاپ کی، نو تاسو دې خپل غونډې رودادونو کتاب چاپ کړی دی کنه؟ نه
هغه خو تاسو ته مخ کې وی کنه ټول مونږ نه لکه مارګلی لمن کې پښتنو علي زلي جرین یو هغه کې دغه مقاله را او هغه کې روردادونه ور سرسدي. اوس زما دوباره دا خیال دی چې هم د مارګلی لمن کې پښتنو علي زلي هغه اغم ری دوباره چاپ کم او هغه سره نوی کم چې زمونږ روردادونه لیکلي دي نو با تنقیدی لکه واغه قوم لسور کول شي نو نسل لسور هغه ور سره جرین او اضافه کم ور سره چاپ کم.
د اقبال حسین افکار خبرې مو واورېدې. له همدې سره د مجلې دا غاڼه تړو. نور ډیر مطالب به د مجلې پر راتلونکي غاڼه کې واوري. د خدای په امان.
د سولې پر لور
مشخبل خاورا
امر غواړو، امر غواړو.
یو نا صاحب درزو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته ولی
ظلم چی ولی دی ته چی
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن لژوند د سره نسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې موږ په بیگنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پرلو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري